درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري دا د دې او نور راپورونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نوه برجه سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نشي کولی. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو رکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي موضوع وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل له دې سره سره هم دوی د ویروس د دویمې څپې مخنیوي ته چې په خبره یې اوږده دوره به وي چمتووالی لري.
د یوې ونې په ترس کې له 1300 تر 1600 پورې کسان په کورونا اخته کیږي. حال دا چې په تیرو اونیو یعنی له 1400 تر 1800 ونې پورې دا شمېر د زیاتېدو په حال کې و. اوس ویروس په ثابت حالت کې دی. دا یو ښه خبر دی.
خبر خوش است.
ښاغلی عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هندوستانه رسیدلې. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ودروي. افغانستان کې څه باندې 25,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړه شوي، خو دا رسمي شمېرې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره لوړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پاک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا هم تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو رسنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن وویل چې نیول شوي د هغو سلګونه کسانو له ډلې دي چې پرونی د خیبر پختونخوا په کارک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلن نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بلورتا د هند آسام ایالت چې د صدراعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملتپال یې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي وتړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سم زده کړې نه دي وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده.
خبرونه مول ازادي راديو واوريدل. د پاکستان صدر اعظم یوار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبرې وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نوو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې یو شمېر فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې کال کې د سولې لپاره په افغانستان او نړۍ کې څومره هڅې شوي؟
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي
په دې اړه په یو مفصل راپور سربیره به واورئ. کرونا وایرس په اوج کې په نړۍ کې د نوي میلادي کال په مراسمو د وایرس څومره اغېز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جاتا کړه
هغه فیصله د مخینه چې د مذاکرات ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا په موږ کې شوې ده. نو هغه فیصله هم دا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نوو سپارښتنه هم دا وه چې د رهبری شورا کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې او وایي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکي موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیز کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی چې د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړې د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوې هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکي چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. افغانستان دولت مذاکره کول کې پلاوي د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربن ته زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلک ننګ وکړي خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کېږي او اوربن د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ونډه مهمه بلل کېږي هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپل هڅو له دوام خبر ورکړي د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوړانی سره کتنه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي د پایلې لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي
په راپور کې مو ووردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي لبلې خو په تخار ولایت کې یو شمېر فعال شزې د جګړې لشکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لار هواره شي دوی د غرزوي چې د رواني جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزې به سرپرسته شي او له سختو ناخوالو سره مخامخ دي نور حل په یو راپور کې ووري
پنځه دېرش کلنه پریګله چې دای مستار نوم دی د کندوز اړوند یالچین د سیمې اوسیدونکو ده د څلور کوشنیانو دا مروای له میړه سره ژوند تریخو دی واده لاس کال کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ
من الاتی کوم کار خانه خودم بود دکان ما خودم بود سرمایه دکان خودم بود اما
خوان میسه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل و خو خوان میسه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه زی له کور و شړلم او زما اولادونه هم واخستل له دولت نه غواړم چې له خوان څخه مې زمانه فقه واخلي
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده میرمن حیدری د دې ستونزې یو شمېر نور لاملونه هم یادوي
مرکز شان شاد کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن ولی
شایی پر شرط که ده تاوتریخوال کچه تر یو حد پوری کم سوی وی زکه دلتا ده پوهاوی کچه لوڑه ده خو پا کلی او بندو که ده تاوتریخوال کچه لوڑه ده زکه پا کلی که ده وخل او دبول سربیر انجونو تا شونزی تا ده تلولو او ده لورزده کرای جزان نور کول کیجی او ده غرست لرزایت پرات کوزدن کیجی ده خپل فکری او ذهنی تاوتریخوالی ده
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې یو سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر شهری کمیسیون مستقل پاشد
ټول کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلوات پیش د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په سیمه ایز دفتر کې ثبت شوی دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی په دې شمېر کې 15 د قتل پیش او 2 د ځان وزن پیش دی
په کندز کې د ښځو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په ثبت شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه کموالی راغلی دی
سږ کال موږ د تاوتریخوالي 3 نوي پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هواري شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلا مشورو له لارې هواري شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي
اغلی هولکر زیاتوي چې خای په ولسوالیو او کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي ځکه د امنیتي ننګونو او ناوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی خی په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي ځکه د ناسمو دودونو او د نامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي ښایي ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي
په کندز کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کال په اوږدو کې د سولې په باب هلو ځلو ته هم په یوه مفصل راپور کې وروسته کتنه کوو. د ایټالیا په لرغونې سیمې پومپیو کې له لرغون پوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړ چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپیو د ایټالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورسي. د دې موضوع تفصیل احمد شبه راوړي.
لرغون پوهانو د ایټالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال تشویشان لاندې کړی و د خوراک او چاک پلورنځای موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅېږي. دا ځای تېره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلي دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغري دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا حلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 14,000 خلک اوسېدل او بیا آتشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی و له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
د 2000 میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو یو بې ساری کال و. د سولې په هڅو کې د پرمختګونه وشول او ډېرې هیلې وغوړېدې. اسدالله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د 2000 کال د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is a historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوجمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړی. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او پترس کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی وو. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 8مه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر دویمه نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یور سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې مفصل راپور کې مو واوریدل، 2000 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخه کې بې ساری کال و. په دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 20 کلنه جګړه د درېدو لپاره لوی ګامونه واخیستل شول. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. ورپسې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوه. د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، لومړی پړاو یې ترسره شوی دی او اوس ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15مه نیټه بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله ازادي رادیو او ريد ازادي رادیو خبرونه د سهار لود ما شام تر و په منځني صفه 12 پښنيوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري د خبرونه دوهمنې مایته نشدي یو د خبرونه په پاتې نیم ساعت کې 2:19 پروګرامونه لرو د ان اس اف او ازادي رادیو ګټ پروګرام او د غرس کور کلی لرو خو اوس چې څلور بجې او 10 دقیقې دي اسد الله لودین هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه دروابروي
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستيال جاوید ولی پر موټر شوې ده. دا خبره د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی کړی او ویلي دي چې د خاغلی ولی ټپونه ژور دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکی هم روښانه کړل. د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني وایي چې هر اونۍ د 1300 تر 1400 پورې پیښې ثبتېږي او کوم کموالی او د پام وړ زیاتوالی پکې ناراضي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګنشمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې مشر مایکل پاک ته اعتراض وکړل او نوموړې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو موبد برید او اورچولو په تړاو یې 14 کسان نیولې. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون د خیبر پښتونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ او اور یې ورواچوه. بلورتا د هند اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پالې واګي پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خوندزي تړي او د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ.
او سپورتي خبرونه هم اسد الله لودین دراوروي.
د استرالیا د کورنی کرکټ لیګ یا بیگ باش سیالیو کې د خېلو بیل کبله افغان لوبغاړی مجیب زدران په کور دننه او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو لخوا ډیر ستایل شوی. مجیب زدران پرون د برزبن هټ لوب ډلې په ګټه څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي یې اوټ کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا لوبه د مجیب لپاره یو ویاړلې کارنامه بللې. په ټولنیزو رسنیو کې مجیب د افغانستان ویاړ بلل شوی خو ځینو ورته لیکلي چې باید خپلو لیګونو او لوبه کې هم همداسې وزلیږي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو هم د افغانستان دغه لوبغاړی راتلونکي روښانه بللی او افغانستان د کرکټ د استعدادونو کور بللی. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره د لوبېدو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله له افغانستان سره د جنوري په 13مه د ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي خو د ایرلند لوبډله به له هغې وړاندې د اماراتو له لوبډلې سره څو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تیر کې د ایرلند له لوبډلې سره په زړه پورې او له لاسته راوړنو ډکې لوبې درلودې. او د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړی اسلام الدین امیری د هند له ریال کشمیر لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ښاغلی امیری له ښې وړتیا برخمن دی او ریال کشمیر په لوبډله کې به ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د هند د فوټبال لیګ سیالۍ د 2021 کال د جنوري په 9مه پیل شي.
په نړۍ کې د 2021 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسیدلي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راووزي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ نړیوال وشغوري. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هر کلی کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندې کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې
یو اخیستون کې ناروغي پیدا شوې ده چې سکار وي تواسته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید 19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویار کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید 19 اخیستون کې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي. د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغي ته ځواب ورکړل شوی دی. له کله چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1 میلیون او 8 لکه کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوي کرونا د B.1.1.5 په نوم شایع په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا با دیرا بندی هی سخی نوم ده ویرزان و غور خندان نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند